دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه هم لرو. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 خسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمیر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. او د بې سرحده خبریالانو اداروي 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورټونه وایي چې تیر ماخام په کابل ښار کې د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي په خپل کور کې د نامعلوم وسلوال لخوا وشل شوی دی. محمد عزیز کاروان یو قومندان و چې په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې دنده ترسره کوله. په دې اړه به نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونو کې خپاره شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي رډیو ته وویل
پروانونی کې شاو خاطر 15 پورې د داعش د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د کمانډوي ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو او نورو عملیاتو پر مهال دا وژل شوی دي.
په کندهار کې د 215 تم کلی اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمیر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپل کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر په کندهار کې یو شمیر دیني عالمانو سره چې له کابل ورغلي وو په لیدنه کې دا خبرې کړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د اطلاعاتو له مرکزه په یوې خبرې شوې اعلامې کې د جنرال بهبود په حواله ویل شوي چې د اوربند ترینلان وروسته په کندهار کې د جګړې ډګر د پخوا په پرتله سوړ شوی خو هغه ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو لوري د تاروزي حملو ځواب ته چمتو دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د بی سرحده خبریالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی ریپورت پرون خپور کړ. په ریپورت کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د پایل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبریالان ووژل شو، خو په عمومي ډول وروستی یو کال په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره په ځانګړي ډول مرګونه بلل شوی. دا به سرحده خبریالانو شپږ میاشتنی ریپورت وایي چې په افغانستان کې په روسي او کال کې 15 خبریالان وژل شوي او د رسنیو پر کارکونکو زیاتې حملې شوي. د ریپورت په حواله په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په مستقیم ډول د خزینه خبریالانو پر فعالیت اغیز کړی او زیات شمیر په کورونو کې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنۍ ریپورت پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیا، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه وویل خغلی پامپیو وایي په ایران کې د انساني قاچاق قربانیان مجازات کیږي. قربانیان د داسې کارونو لپاره چې ورته مجبوره کیږي سزا ویني. د بیلګې په ډول په ایران کې د جنسي سو استفادې لپاره د انساني قاچاق قربانیان د زنا په جرم په مرګ محکومېدلی شي. دا د فاسد رژیمونو له لوري د عدالت پر ضد ناوړه اقدام دی. د ریپورت د خپرولو په مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ټرمپ هم برخه لرله. په ریپورت کې 100 هیوادونه په څلورو برخو ویشل شوي. په دې ریپورت کې 22 هیوادونه تر ټولو په ناوړه حالت کې بلل شوی چې شمالي کوریا، چین، وینزویلا، سوریه او برما هم پکې. افغانستان او پاکستان په هغه هیوادونو کې بلل شوی چې حکومتونه نه دي توانېدلي چې د ټاکل شوي معیار حد اقل سرسم پرمختګ وکړي. بلخوا په واشنگتن کې پولیسو شپږ سوه کسان وروسته له هغې ونیول چې یوه ډله اعتراض کوونکي ښځې د دې هیواد د سنا په ودانۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر هغه پالیسۍ د اعتراض په توګه شعارونه ورکړل چې د کډوالو په وړاندې یې خپله کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې هواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر ادبادي او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره برمته کړی و. د کیف پولیسو مشر ویلي که دواړه مشکوک وګړي په اختطاف مجرم وپیژندل شي، محکمه د 1 کال زندان حکم ورباندې کولی شي. پولیسو ویلي چې برمته شوی هلک په روغتون کې بستر دی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولند د فوټبال لوبډلې په یو ګول جاپان ته ماتې ورکړه. البته د 0 په مقابل کې کولمبیا هم سنګال ته د 0 په مقابل کې په یو ګول ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې هم پرون سره مخ شوې او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د 1 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د شنبه په ورځ به د فرانسې او ارجنټاین ټیمونه او د یوراګوای او پرتګال لوبډلې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیونه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې ریپورت راخلو. د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. دوی پرون په باکو کې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د داسې موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ چې تشدد پای ته ورسوي، د نړیوالې ترهګرۍ ځالې له منځه ورسره ولاړ شي او د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي شي. دوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو چې په ټاکلي وخت شفاف او مناسب ترسره شي ملاتړ کوي او د افغانستان د ثبات او سولې لپاره یې اساسي ګڼي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات تروري.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونۍ غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو غږ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو غږ سوی چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروری بللې او ټینګار یې کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت بشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالاتو لنډ سي، د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیګاله کابل ازادي راډیو ته وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد اړه شي. له بده مرغه پروانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې سي. هغوی پر دغه باندې حتی تلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي. نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لار ونه لري. موږ پر دغه غږ خو د هیوادونو د سفارتونو مخته چې موږ شنو همدا مو د دغو هیوادونو پر ملتونو غږ دی چې نور پېژدي چې افغانان سره نږدې سي او سوله سره وکړي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټویټر خپره شوی ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع و او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې وو. شاغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس نړیوالې ډلې غړو پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند کړی وو، د اوربند د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غږ رد کړی دی.
دوستانو اخوا په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې بیا یو شمیر قومي مشران دینی عالمان او ځایي خلک راټول شي وو او د جګړې لخکی لخواوی د وربند او پخپلو کې د سولې د خبرو د پایلو وخت نه وکړه. په دې بعد روزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وورو ورپسې د ازادي رادیو مجلې د مباسي
ورزګان کې لسګونه قومي مشرانو دینی علما او ځوانانو او میرمنو د سولې راوستلو په مخه کمپاین پیل کړی.
موږ په افغانستان کې په دې ملک کې سولې ته ټول افغانان ضرورت لري.
دوی د پنځم په ورځ لمړی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولایت مقام کې یو غونډه جوړ کړه او له دغه ځایه پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی.
مخالفین ورونو باندې د جزای راغ کو هر هغه شرعي او قانوني نیوکه چې لري پر دولت باندې مهرباني دی وکړه چې دا د خبرو د لارې سحر کو په توفق نحل کیږي.
زو دولت او د غورونو ته ځه کو چې بس نور مجموعه نه مرز نور مرد نه غواړو چې هر څوک مو وژني هغه د خدای تعالی په خپل کور کې تباه او برباد کی د خدای تور در اچم چې راځو موږ دا
حکومت کې موږ دا زمينه مسايده کی او طالب دې دا زمينه مسايده کی هر طرف چې موږ غواړي کپر حق او مرزا بل طرف مرګرچا ورته نس چاره نه لرو په ازادي ژوند مو د خطر سره دی د غربت او د مسکینۍ او د فقر سره مو روزګانیان ورسره لاس بریوان دي.
د غونډې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دی روانه جګړه پای ته ورسوي او خپل مشروع غوښتنې دي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په لیکلې باندې پر میز کښېږدي او یا دي هم د خبرو کولو لپاره د سولې میز ته ځانونه حاضر کړي.
که چیرې حکومت غواړي خراسه په دې حکومت کې به حکومت ځای درکړي. که چیرې ستا بندیان بندګه دي بندیان هغه هم دولت ذریله کوي کابل قانوني اساسي کې توا تغییر ګراسي هغه هم کوي. دولت نن طالبانو مخالفینو ته خپل غیر پرانیستلې ده چې هر څه دی وایي هغه سره مني خو موږ په طالبانو باندې هم دا ځا کوو چې د خدای په خاطر باندې بسته بالا
موږ په خپل کور کې انتفاق وکړو. په انتفاق کې ژوند شته په انتفاق کې عزت شته په انتفاق کې قدر شته.
د غونډې دغه ګډونوال وایي نور له رواني جګړې سړې سوي او د زغملو توان نه لري. دغلته دیني علما هم سوله د اسلام له نظره ښه کار یاد کړي او جګړه یو ناروا عمل یاد کړي.
نو الله جل جلاله اتفاق او اتحاد د پاره او مسلمانانو ته امر کړی دی چې تاسو پر قران متفق سي پر شرعي لار سره روان سي پر یو داسې قانون سره راټول سي چې هغه د قران عظیم شان او د شریعت سره ټکر نه لري.
یادو کسانو دغه راز پر بهرنیانو هم ژغ وکړ چې افغانانو سره د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي نه په جګړه کې.
او موږ پر گاونډي ممالکو پر خپلو همجوارو باندې دا ژغ کوو چې زموږ سره د سولې په مورد کې کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، زحمت را سره وباسي نه د جنگ په مورد کې.
دا یادونه ونی ورده چې د سولې د کمپاین د غغړو د غراز له هلمند او پېښور څخه د سولې د پولي کاروان د غړو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
زما رایه زما حق.
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیری اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتور ستر ګم ابوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان پر پیا تړلې یا مڅا کوي چې د
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقی سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا افسوزر ماندې.
په زر پانه کې به لنډ کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې به ویل راځي لسره به یو بیشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب کاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سربیره پردې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننۍ راډیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی د تیریونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار له توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې تر څنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریري ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغېز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوی او مهذب شبی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقی نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاری موسیقی مینوال کم شوې دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې یې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یوت عبیدالله دا واسپ ده او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخا څخه وجهلم. د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په اواز کې خامخا زن اولاد پتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتې خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږ سندرو یو وخت چې مخکې به زرګونه افغانۍ ته رسیده اوس په یو میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش د کچې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندري ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارت په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنه ډکوم غزل ورچوم به تصویره غزل ډیر خلک خوشي یا کنداري دا مکوره او بیلجانو دا ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپیا او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه بیا چې راغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملی دي زمام چې ملی دي نو زموږ راجبخ بیا وي په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ولې نه اوري او رسنیو ولې نه
کوي. Lila khali pe pe wali patrodi shor 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 dane lodi
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شینو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا ته یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یو هنرمند ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی. یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، آخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې که یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اوریدونکی دی هغې ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغې باندې سونه کار وکړي. مثلا د راډیو ډاکومنټري شوله چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خو ما نه دي اورېدلي، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې وو په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې وی تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعرۍ کې یا په غنایي شاعرۍ کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عملا نه تجربه شوی د هغې تعریف ډېر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعرۍ کې همدا ستونزه وه. اوس د غزوان کول چې ښه شاعري کوي کېدای شي چې مثلا هغه صنفیانو یو فیلینګ وي که نه، ځکه په پوهنتون دوره کې ورسره یا مثلا دغه یي، نو دا یو دغه لري، اما پخوا لږ مشکل و. نو د هند په شاعرۍ کې دغه څه نشته، د هند شاعري وچ کلکه نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری که نه، د اردو شاعری هم همدغه شانت ان بار شو سی دوستی یا چین ہی فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الته څه توپیر به پکې الته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دی. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د دې شیانو دپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ دپاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزوری دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعرۍ سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعري څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بېله خبره ده، دې سره فرق لري. موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډېر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي تي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډېر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی موږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې موږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه موږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې وه هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولي او دغه شی نه، دا میړانې به موږ پکې یادوو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره موږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوری موږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابیږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګه سیتار او دی وشوقی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
ملی ترانه ویل او د ماغه وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شوله، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجرا او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته آیا به شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډېر اورکوټوالې نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سرونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویل دي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زبر ته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویل دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه می لادی ته اوسګار نه دی کټول زماشی. دا یو سات په قرار نه دی زمان غوانی، او د کابل د باغ ګلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونه افسوس ارمان دی.
مننه. بانډوال صاحب، خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي؟
محترم، کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان پسې چا شعر جوړ کړي، نظم جوړ کړي، دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه ته زمزمہ کولای شي؟
والله نو زبده شي وایم چې
ما خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې لري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خکل معلومیږي که شې زیرایي یا سدا باتا دوه سیندې او زه شیخ کته ځي ای جلال بتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوابتا ورز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمی زیل ریخست دی ای کنڈونا او سی پختان پکیس پیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا مختار رما د پ د موسیقي په وسایلو کې په یت شي باندې نه پويګم نه مې ستار وال زده دي نه مې منګي او نه مې ربا په نه ارمونا دا په دې باندې یو باندې نه پويګم تاسو پانا
بندول سے پټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر قتل کې زم په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمنګ استاد سی او شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناغي خواته تیلی وو دوی بیر ترالل د هواد ته نو درماغي ورځ نه را پروسه زمنګ استاد سي اصل موسیقي ورځ د بلینه د زوال په حالات کې ده اغه اوجری اغه ډيري ورکه شو دي چالتبا پښتانه راټولېدل او د خپل ژره خاله به کول ملګری دوستان یاران بسره ناس او منګي به رباب او سیتار به او خپل احساس به تیرو اغه اوس ورک شوی دی دا چې خلک پیدا شوی دی په افغانانو کې متاسفانه از به نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په منګه او تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلتوري ورکړی دی او پهلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثره خلک داسې وایي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د یو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زموږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمنګ لوی واړه او خځه نر یو شانته غړیږي باغ د پښتنو کلچر چې په ډیره په درمنده تلی کې به خلک ناشتو پښتانه به ورته راټول چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناشتو او یو ساتیری به کوله اوس پردی کلچر ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلی ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندمه باید منګه خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لاړ
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي هم زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپک سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي
هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي،
بل څه پته مناستي چې ماته بصرا کی.
بالکل بالکل، نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانانو دی والد پار څه پکې.
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کمه.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیر مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر و،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکې ودیت ما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېږ دی اور لاندې زلمیان ویخکا ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چشلو پښتنو کی هغه ګان ګن کم سنا اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اڅنو کی دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیعی په دری او د رفیعی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بې پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر حلق په خټو لړلې خړکر مچور پورته کړ. د یونس لخلې چې غرا ووته، ولکه ستا پلار رانه یوسی، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر حلق ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ور مخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټی خزانی مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغه، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تو، هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودې، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاتسا پیاله را کړه، ساقی پاتسا پیاله را کړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل پدی اوبو کړه، اوبتوی پلمبو کړه اور میمل پدی اوبو کړه پسرلی سغونچا گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کڑی دن پا گلستان کا ہر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست دے پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول ننداری دی پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول ننداری دی جہان ٹول سر و زرغن سو وچ راغ کل گلگن سو سڑی ٹول شور و شعب کا یارانی کاندی طلب کا بہار وقت د یارانی دے خموسم د پیمانی دے نساقی پس بہار دے نن ژوندون سبا رفتار دے دنیا پاتی مک بزونا تورو خاورو کی با یونا
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سوره د وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنجم سرود د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا یو کم سلی دیوالار لوی لوی پروجونا یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه فرارود نر روان دی ډک نهرونه شا او خوای واړه کلی او باغونه شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی د سپاهیانو او عسکرو څخه وغاده د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده پر ختیځ برج لګېدلی وجنډې دي د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي دروازې نه را بهر قطار قطار دي سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي سینګار کړي مرایان او ښکلې مینځې هر کلي ته راوتلي په تلوار دي نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته د زرینې ملکې مخ نندارې ته د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتې دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده په ماڼۍ کې د روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده شامیرمن روښانه ګوري دروازې ته د ساکانو ملکه به کل راشی هغه ستره زرینه چې ژوند دې اوږد شه ساکستان یې له وجوده نورانی دی نن فراه کې میلمنه ده د روښانې بختور قدم زیره آسمانی شه